د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو خاورز مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعت خبرونه له همدې شیبه پیل شي. نوریاس نوریان د خبرونو په سر کې نیم ساعت مطالبه وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې. نن پنځمه ورځ د 1438 هجری لمریز کال د سرطان یو لسمه ده چې د 2009 میلادي کال د جولای له دوهمې نیټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبه سر لیکونه. په هلمند کې د امریکایي پولیسو سمندري عسکرو په ګډون نړیوالو ځواکونو له تیر شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. په ناتو کې د امریکا استازي وايي هغه ځواکونه چې د انتخاباتو د امنیت تضمین لپاره افغانستان ته استول کېږي باید له انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شي او اروپا باید د ثبات ټینګېدو لپاره نور مالی مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان وايي ډېر ژر به په هوایي عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یو نوی لارښود وړاندې کړي. د جرمني د دفاع وزیر وای پوره ډاډ لري چې نړیوال به په افغانستان کې خپل هدف ته ورسیږي. د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې پر یو کوډ توغندي لګیدو له امله ولسی خلکو ته مرجو رسیدلې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای د هیواد په پوهنتونونو کې د تحصیل د کیفیت د لوړولو په مقصد په سلګونو استادان او محصلین بهرنیو هیوادونو ته لیږلي دي. د افغانستان د قانون وزارت وای د هیواد د وسپنې، نفت او ګازو د قانون له استخراج سره یو شمیر سیمې د نړیوالو کمپنیو علاقه خودلې او داوطلبۍ له لارې ځینې کمپنۍ غوره شوې دي. د پاکستان پوځ وای په سواد ډیر بنیر او بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات په بری روان دي. د ایران د مخالفینو مشر میر حسین موسوی او زلبیا ټینګار وکړ چې د جون د 12 نیټې د جمهوری ریاست انتخابات مشروعیت نه لري. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري د ایران پر حکومت تور ولګاو چې دی غلط معلوماتي کمپاین لري هڅه کوي چې د جون د 12 نیټې د انتخاباتو پر سر د راپورته شو اعتراضونو په ترڅ کې په دزو سره دی وی ځوان خزه دی وژلو ملامتي په مظاهره چانو اچوي. په جنیوا کې د روسیا او ګرجستان د چارواکو ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبري به نتیجې پاتې ورسېږي. دغه راز وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. راپور نوای چې نړیوالو ځواکونو له تیر شپې راهیسې په هلمند کې پراخ تصفیه عملیات پیل کړي دي. د عملیات وروسته له دې سره کېږي چې شاوخوا 8,500 امریکایي پوځیان په دې ولایت کې ځای په ځای شوي دي. د عملیاتو هدف له وسلوالو طالبانو څخه د سیمې نیول، هلته د وړو اډو جوړول او بیا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل بلل شوي دي. اسمت سروانی په اړه نور معلومات راکوي.
په زرګونو امریکایي سمندري پلیو ځواکونو او افغان پوځیانو په هلمند کې د زغروالو ګاډو او هلیکاپټرو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. لویدیزو خبری آژانسونو دا عملیات چې تیرش په ناوخت پیل شوي په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د باراک اوباما د نوي ستراتیژۍ پر اساس د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړنۍ لویه حمله بللې ده. د دغه عملیاتو چې د شپې له 1 بجې وروسته پیل شول، هدف د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د اسد د 9 نیټې تر انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو څخه د هلمند وادي تصفیه بلل شوې ده. چارواکو دا عملیات چې د خنجر نومې ورکړی د افغانستان د جګړې د نوي پړاو تر ټولو پراخ او چټک عملیات بلل دي. د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو یو قمندان بریج جنرال لاري نیکلسن په یو اعلامیه کې د هلمند عملیاتو په اړه ویلي، هر ځای چې دوی لاړ شي هلته به واړوي او هر ځای چې دوی پاتې کیږي همغه ځای به وساتي، ودان کړي او بالاخره به د هغې سیمې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. په هلمند کې د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو ویندوی بیل پیلیټر وویل چې په نننیو عملیاتو کې راز راز الوتکې برخه لري. هغه دغه راز وویل چې د دغو عملیاتو هدف دا دی چې دوی پر وسلوالو سختریزو فشار راوړي او افغانانو ته وښيي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. هغه دا هم وویل چې کله دوی سیمې تصفیه کړي، پوځیان به د سیمې له قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي، د هغوی غوښتنې به واوري او هغه څه چې د سیمې خلک غواړي هغه به ورته وکړي. پیلیټر زیاته کړه چې دوی نه غواړي چې د هلمند خلک ورته د دشمنانو په سترګه وګوري، ځکه چې دوی د هلمند خلک له دشمنانو ساتي. د هلمند والی اټکل کوي چې دا عملیات به خورا اغیزمن وي. ګلاب منګل په یو اعلامیه کې چې په واشنگټن کې خبره شوه ویلي، امنیتي ځواکونه به د اډو په جوړولو سره د سیمې د اوسیدونکو لپاره داسې امنیت برابر کاندي چې دوی هر راز کاروبار کولای شي.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو قومندان به په نږدې راتلونکي کې په هوایي عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یو نوی لارښود وړاندې کړي چې له مخې به یې هغه مهال هوایي عملیات وشي چې افغان ناتو او امریکایي سرتیري له جدي ګواښ سره مخامخ وي. نور جزئیات د صالحه اسحقزی خلقی په راپور کې واوري چې د ګارډین د ورځپاڼې د مطلب په حواله جوړ کړی.
د امریکا پوس غواړي چې په افغانستان کې په هوایي بمباریو کې ملکی تلفات کم کړي خو د جنگ په میدان کې شرایط د دغه کار مخنیوي کوي. د موضوع د بریټانی چاپ ګارډین ورسپنې د جولای میاشتې په لومړنۍ غنا کې خبره شوې ده. ورسپنې لیکي جنرال سټینلی مکریستل ډیر زر تر خپل قومندې لاندې د امریکا او ناتو ټولو ځواکونو ته د نویو تکتیکونو یو لارښود صادروي. په دې لارښود کې ټولو ځمکنه یو قواو ته صلاحیت ورکول کیږي هغه مهال چې وسروال طالبان پر یوه مشت سای حمله کوي. تر ټولو مخته باید دقت وکړي چې آیا د هوایي بمباری د غوښتنې اړتیا شته که څنګه. له هوایي حملې دې یوازې هغه مهال استفاده وشي چې افغان امریکایي او ناتو ځواکونه په دې وپوهیږي چې دوی له ګواښ سره مخامخ دي. د دغه لارښود هدف دا دی چې د می د میاشتې په څلورمه د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانۍ په کلي کې د حملې د تکرار مخنیوی وشي. ګارډین ورسپانه لیکي د دغه نوي لارښود ښه هرکلی به وشي ځکه چې هدف یې په جنگي عملیاتو کې د ملکي خلکو د ساتنې او حفاظت د درجې د لوړېدو اصول دي. خو د ځینو دلایلو په پام کې نیولو سره به سخته وي چې دا ډول نوی لارښودونه وکړی شي په عمل کې په افغانستان کې د هوایي عملیاتو په مهال د ملکي خلکو تلفات کم کړي ځکه دغه نوی لارښود د امریکا او ناتو ځواکونو د پخواني قومندان جنرال مکرنن د 2008 میلادي کال د دسمبر میاشتې د لارښود په دوام جوړیږي. نوموړي هم د ملکي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د ځواکونو طرز العمل او تکتیکونه بدل کړي وو خو سره له دې هم د بالا بلوک ولسوالۍ پیښه رامنځته شوه.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو قومندان وایي چې ډېر ژر به په هوایي عملیاتو کې د ملکیانو د مخنیوي د تلفاتو د مخنیوي لپاره یو نوی لارښود وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې بیا هم د ملکي تلفاتو د راپورونه ورکول کیږي. د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ چارواکو ویلي چې په ننګلام کلي کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو له امله ولسي خلکو ته مرژبله رسېدلې. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اوري.
د مانوګي ولسوال محمد رحمان دانش پر ټلیفون آزادۍ رادیو ته ویل د چهارشنبې سهار 15 بجې د ننګلام کلی په یو کور کې د نامعلوم لورې توغول شوې توغندې ولګېد چې لامل یې کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او خلکو ته مرګ ژوبلا رسیدلې ده.
دا واغه کوټم سره شې مزایل غوږې
هغه ول ټپین نږدې روغتي مرکز ته انتقال شوی او ډاکټرانو یې روغتي حالت ډاډه خودلې ده. د سیمه اوسیدونکو یار پاچا پر ټلیفون ازادۍ رادیو ته د پیښې پاړه وویل
ما د دې په اړه څه نه یو زی دی مور مور دا په هغه څه نه او درې ځنا نه چې را کړه دا او دوی نور دي دا ځخنه نه دي څه د فار چې او ته ناسه دا د چاو دې نه چې ما سم چې برا ټول شي دی او وايي دا څه ده دا هیڅ چا به معلومات نه لري څنګه څه شوی دی خو دا وایي دا قرار کې اسما کې څه کوي چې نو چې دا کوي درا دا شو په شي نه پوښي نه دي دا هغه مالوي کې نه پوښتنه مالوي کې بس او مرمه نه کېده نه پوښتنه
تر اوسه وسلوالو طالبانو او نړیوالو ځواکونو د دغه پیښې په اړه خبري رسنیو ته څه نه دی ویلي خو طاهر سلفي چې ځانته د وسلوالو سلفي طالبانو ویان وي په ټلیفوني ازادۍ رادیو ته دا وکړه چې دوی تیر مازیګر په ننګلام کې د پرتو بهرني ځواکونو په نظامی مرکز د هوان 15 توغندې توغولي او په نتیجه کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلاړه ولیدا. خو د مانوګي ولسوال محمد رحمان دانش به وایي چې د مخالفینو لخوا 15 توغندې را توغول شوي خو په هدفونو نه دی لګیدلی او نه هم چاته زیان اړولې دی.
ازادۍ رادیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپل ځنګړو مرکو په لړ کې دا ځلې محمد اکبر اوریا را بللای. له نوموړي سره د دې مرکې اوریدل د پنځشنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:30 مه هیروئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. د جرمني د دفاع وزیر وایي پوره ډاډ چې نړیوال به په افغانستان کې خپل هدف ته په رسیدو کې بریالی شي. فرانس یوزف یونګ وویل جرمني سرتیري به د 15 کلونو ترمنځ له افغانستان ووځي او امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د دفاع جوګه شي. د هغه د څرګندونو تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د جرمني دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل چې جرمني ځواکونه به له افغانستان څخه د 15 او 10 کلونو په منځ کې ووځي. یونګ د جرمني د ان څلورویشت تلویزیونی چینل د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغه هیواد سرتیری به تر 2000 پورې له افغانستانه ووځي وویل، زه همداسې انګیرم، زما په نظر له 15 تر 10 کلونو پورې. هغه زیاته کړه هر څومره ژر چې افغان پولیس او پوځیان ژر وروزو هومره ژر به خپل هدف ترلاسه کړو. د همداراز ویل پوره ډاډه دی چې د نړیوالو ځواکونو ستراتیژي به په افغانستان کې بریالی شي او د بریالیتوب منصور زده چې افغانستان داسې یو حالت ته ورسیږي چې په خپلو پښو ولاړ وي او خپله دفاع په خپله کولی شي. د زیاته کړه چې دې هدف ته د رسیدو لپاره افغانستان یو لکو څلور دېرش زره روزلو امنیتي ځواکونو او همدومره پولیسو ته اړتیا لري. د جرمني دفاع وزیر وویل چې له امنیتي نظره د کابل چارې مخکې له افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي او دوی په پلان کې لري چې په تدریجي ډول یو په بل پسې د سیمو امنیت افغان ځواکونو ته وسپاري. په افغانستان کې جرمني ټول ټال 3800 سرتیري لري چې د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای دي. د افغانستان شمالي ولایتونه په نسبي ډول آرام بلل کیږي، خو سش کال هلته هم وسلوالي حملې زیاتې شوې دي. په وروستیو ورځو کې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې درې جرمني سرتیري ووژل شول. جرمني غواړي چې تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 4400 ته زیات کړي. له امریکا او بریتانیا وروسته جرمني په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر له نظره دریم هیواد دی.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان د روانو انتخاباتو د امنیت او نوې ستراتیژۍ په اړه له ازادۍ راډیو سره غږېدلی.
Security is very important because it's got to be a free and fair election, and every Afghan who makes the decision to vote ought to have the freedom and the security to do that.
له نوموړي سره د ځانګړي مرکه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ازادۍ راډیو له څپو خبريږي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسل سره د ازادۍ راډیو ځانګړي مرکه زموږ په بل پښتو خبرونه کې چې په 2 بجو پیلېږي مه هېروئ. په ناتو کې د امریکا استازي د ناتو له اروپایي غړو وغوښتل چې دوی دې هم د افغانستان په بیارغونه او ثبات کې خپله ونډه زیاته کړي. د امریکا استازي وویل چې د افغانستان د ملي اردو د روزلو او په وسلو سنبالولو لپاره 12 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په ناتو کې د امریکا د استازي د څرګندونو جزئیات اسمت سروان په راپور کې اوري.
په ناتو کې د امریکا استازي وویل چې د اسد د 9 منټې له انتخاباتو وروسته اروپا باید په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نوره مالی مرسته وکړي. په ناتو کې د امریکا استازي ایوو دال در دا خبره پرون په برلین کې د اتلانتیک د دواړو غاړو یا اروپا امریکا د اړیکو په کنفرانس کې وکړه. هغه وویل اضافي سرتیری چې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت لپاره استول کیږي باید له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. دالدار وویل امریکا اټکل کوي چې د افغان ملي اردو د روزلو لپاره 12 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده او د دې ځواک د کالنی مصرف لپاره هر کال 2 میلیارد ډالر نور پکار دي. د زیاته کړه چې د افغانستان حکومت په هیڅ صورت دومره پیسې نشي برابرولی. د همداراز وویل چې امریکا به سشکال 15 میلیارد ډالر ورکړي او 1 میلیارد ډالر نور کال ته ورکوي، خو دا ډیره مهمه ده چې اروپایان هم ونډه واخلي. د ناتو لپاره د امریکا استازي همداراز وویل چې د دوی هلې ځلې کمزوري دي چې نور یې زغملی نه شي. ټاکل شوی دی چې له 3 تر 10 زرو پورې نړیوال ځواکونه د افغانستان تر انتخاباتو پورې د ناتو له موجودو 2000 سرتیرو سره یو ځای شي. ناتو په وروستیو ورځو کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د تصفیه کولو هلې ځلې پیل کړي دي. دا اسد د 9 منټې انتخابات په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو ځواکونو ازموینه بلل شوې ده.
خبری مجله اوري.
په کابل کې د قانون وزارت اعلان کړی چې د دې هیواد د اوسپنې، نفتو او ګازو د کانونو له سپړلو او استخراج سره یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو کمپنیو علاقه ښودلې چې د دغو کمپنیو لومړنی فهرست هم تیار شوی دی. افغانستان چې د قانونو له پلوه غني هیواد ګڼل کیږي، لا هم د قانونو استخراج ته پام نه دی شوی. د قانون وزیر وویل ځینې امریکایي، اروپایي او آسیایي کمپنۍ د طلبۍ ته وړاندې شوې وي. له دې جملې ځینې کمپنۍ غوره شوې دي. په دې اړه نور زموږ د خبریال راپور کې اوري.
د افغانستان د قانون وزارت وایي د ځینو سیمهیزو او نړیوالو کمپنیو وروستی فهرست یې تیار کړی دی چې د دغو کمپنیو په مرسته به په افغانستان کې د نفتو، ګازو او د حاجیګک د اوسپنې د کانونو د راسپړلو کار پیل سي. د قانون وزیر انجینر محمد ابراهیم عادل د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د 1400 کمپنیو له ډلې ځینې غواړي د حاجي ګک کان او ځینې د هیواد په شمال کې د نفتو او ګازو کان راوسپړي.
خوشبختانه 5 کمپنی هندي
له نیکمرغه 15 هندۍ کمپنی دا طلبۍ ته وړاندې کیږي. د کمپنیو نومونه دي ایسر منرال لیمیټیډ، اسپاټ انډستری لیمیټیډ، جی ایس ډبلیو سټیل لیمیټیډ، یوه کمپنی د چین د ایم سی سی، بل کمپنی بیا د هند دولتي کمپنی د آر آی ان ایل، او پنځمه هندۍ کمپنی سیګول لیمیږي، او اومه د عربستان او پاکستان ګډه کمپنی ده تواریخی سټیل میلز لیمیټیډ. دا هغه کمپنی ده چې غواړي د مس عینک کان د سپړلو کار پیل کړي. د افغانستان د قانون وزیر زیاته کړه اته نورو نړیوالو کمپنیو بیا علاقه شولې چې د هیواد په شمال کې د نفت او ګازو د قانونو د دریو بلاکونو د سپړلو او استخراج کار وکړي. شغلی عادل وویل په پام کې لري د مزار شریف د برښنا د تولید فابریکه هم فعال کړي چې د وی افغاني کمپنی په ګډون شپږو کمپنیو بیا د کارته زړه شکړې دي. دغه وزارت وایي د لوګر د مسینک کان له تحقیق او سپړلو سره یو چینایي کمپنی لیوالتیا شولې ده. د افغانستان د قانونو د سپړلو لپاره پلسګونو کمپنیو خپل د طلبي وړاندې کړي وي چې د قانونو وزارت چارواکو په دې اړه له افغانستان څخه د باندې هم سفرونه وکړل. د قانونو وزیر انجینر محمد ابراهیم عادل وویل دغه پروژې زیاته پانګه او لګښت غواړي. افغانستان د قانونو له پلوه غنی هیواد ګڼل کیږي. د قانونو دراسپړلو خبرې په داسې وخت کې کیږي چې لا هم دغه هیواد د نورو هیوادونو د نفت او ګازو پر وارداتو متکی دی او دې کار افغاني اقتصاد کمزوري کړی دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په پوهنتونونو کې د تحصیل د کیفیت د لوړولو په مقصد په سلګونو استادان او محصلین بهرنیو هیوادونو ته لیږلي چې یو شمېر د لوړو زده کړو د ترسره کولو وروسته هیواد ته راستانه شوي دي. دوی وایي له زرو څخه زیات محصلین به د روان کال د سنبولې په میاشت کې څو بهرنیو هیوادونو ته ولیږي، خو ځینې محصلین وایي هیله ده د بورسونو په امتحان کې عدالت په بشپړه توګه په پام کې ونیول شي. تفصیل له کابل زموږ د همکار راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو د کیفیت د خوالي لپاره دوی توانېدلې دي چې په وروستیو درې کلونو کې د 10% استادانو د تحصیل درجه له لیسانس نه ماسترۍ او یا دکتورا ته پورته کړي. د دې وزارت د خبرونو رئیس او ویان استاد محمد عظیم نوربخش د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په سلګونو لیسانس استادان د بورسونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته لیږلي دي چې د ځینو تحصیلات پای ته رسیدلی او اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې د تحصیل په لوړو معیارونو محصلینو ته په تدریس بوخت دي. خغلی نوربخش د محصلینو په حق لوبویل همدا اوس د هیواد د پوهنتونونو سباندې 3500 محصلین د نړۍ په دوه وې پوهنتونونو کې د لیسانس او ماسترۍ د ترلاسه کولو لپاره په تحصیل بوخت دي. دغه هم وویل د هیواد د پوهنتونونو کابو زرتن نور محصلین چې امتحان ترې اخیستل شوی د روان کال د سنبلې په میاشت کې به د هندوستان، بنگلاديش او ترکیې پوهنتونونو ته ولېږل شي. د زیاته کړه د لوړو زده کړو د کیفیت د خوالي لپاره به بهرنیو پوهنتونونو ته د افغان استادانو او محصلینو د لېږلو لړۍ همداسې جاري ووسی، خو ځینې محصلین وایي که د بورسونو په امتحانونو کې عدالت په پام کې ونیول شي د هیڅ یو محصل حق به هم تر پښو لاندې نه شي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې بورسونو ته امتحانونه په پرمختللو وسایلو اخیستل کیږي. دا وزارت دا هم وایي اوس مهال په هیواد کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو شمیر کابو 30 ته رسیږي چې 22 پکې دولتي دي. په دې هکله د چارو کارپوهان وایي چې اوس هم د ډېرو پوهنتونونو د تدریس اصول په زړو معیارونو پر مخ ځي او په ډېرو پوهنځیو کې ضروري تخنیکي وسایل او لابراتوارونه نشته چې دې مسلې د تحصیل پر کیفیت اثر پرېستی دی.
تاسو زموږ غږ ازادۍ راډیو څخه اورئ. ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادۍ راډیو په ویبپاڼه کې هم د زموږ مطالب لوستلی او هم اوریدلی شئ. د موږ د ویبپاڼې پته ده ازادۍ راډیو ټکی او آر جی یا اورګ. د کابل په ملي ګالری کې پرون د نقاشیو یو نندارتون پرانیستل شو چې د یو انځورګر د انځورګریو څخه 50 بیلابیلې تابلوګانې یا آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال وایي د دې نندارتون یو هدف د ځوانو هنرمندانو هڅول دي. په دې اړه نور له کابله.
په دې نندارتون کې د شجاع په نامه یو ځوان انځورګر د انځورګریو 46 تابلوګانې نندارې ته ایښوول شوي چې اکثره یې په آبي یا د اوبو په رنګ کښل شوي دي. په اکثرو کې د افغانستان ملي لوبې لکه اتڼ، وزلوبه یا بزکشي دغه راز تاریخي ځایونه انځور شوي دي. د دې نندارتون د پرانستنې په وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال ضیا افشار ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د دغه نندارتون یو هدف د ځوانو هنرمندانو هڅول دي.
ما امروز دومین نمایشگاه را در
موج ملی گالری په دې برخه کې دویم نندرتون پرانیست. هدف مو د ځوانو هنرمندانو هڅول دي. زیاتو هنرمندانو هنري آثار لرل خو د نندرتون د جوړونې وسینه درلود. اوس دغه زمينه ورته برابر سوي ده. د هنري کارونو لپاره ښه زمينه برابرېږي چې محصلین او نور هنرمندان دلته د نورو هنرمندانو له کارونو سره بلدیږي. دغه نندرتون د ملي ګالری په انګړ کې دننه په یوې نوې جوړ شوې ودانۍ کې جوړ شوی و چې پر دې نوې ودانۍ یو شین باغ راتاو دی. دې ځای ته یې د سولې او هیلې د بڼ نوم ورکړی دی. د ملي ګالری مسؤلین وایي تر دې وروسته به په دې ځای کې نور نندرتونونه هم جوړیږي. ځوان هنرمند شجاع چې وایي له 15 کلونو راهیسې انځورګري یا رسامي کوي د اطلاعات او کلتور له وزارت څخه د پاملرنې غوښتنه وکړه.
او اوس مخکې له دې چې سیمه ایزو او نړیوال موضوعاتو ته مخه کړو، یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو مطالبو یادونه کوو. په هلمند کې د امریکایي پلي سمندري عسکرو په ګډون نړیوالو ځواکونو له تېرې شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. په ناتو کې د امریکا استازی وایي هغه ځواکونه چې د انتخاباتو د امنیت د تامین لپاره افغانستان ته استول کېږي باید له انتخاباتو وروسته په دې هېواد کې پاتې شي او اروپا باید د ثبات ټینګېدو لپاره نورې مالي مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان وایي ډېر ژر به په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یو نوی لارښود وړاندې کړي. د جرمني د دفاع وزیر وایي پوره ډاډه دی چې نړیوال به په افغانستان کې خپل هدف ته ورسیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د هېواد په پوهنتونونو کې د تحصیل د کیفیت د لوړولو په مقصد په سلګونو استادان او محصلین بهرنیو هېوادونو ته لیږلي دي. د افغانستان د کانونو وزارت وایي د هېواد د اوسپنې، نفتو او ګازو د کانونو له استخراج سره یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو کمپنیو علاقه ښودلې او د داوطلبۍ له لارې ځینې کمپنۍ غوره شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په سوات، دیر، بونیر او بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات په بری روان دي. د ایران د مخالفینو مشر میر حسین موسوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د جون د 12 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات مشروعیت نه لري. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د ایران پر حکومت تور ولګاو چې د یو غلط معلوماتي کمپاین له لارې هڅه کوي چې د جون د 12 نیټې د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو سره د یوې ځوانې ښځې د وژلو ملامتي په مظاهره چانو اچوي. په جنیوا کې د روسیې او ګرجستان د چارواکو ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. په خیبر دره کې یو قومي مشر ملک ګولی شاه افریدی چې د حکومت پلوي او د وسلوالو ډلو مخالف و پرون په ډزو سره ووژل شو. بل لور ته د پاکستان پوځ وایي چې په سوات، دیر، بونیر او بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات په بری روان دي. تفصیل له پاکستان زموږ د خبریال راپور کې اوري.
شپېته کلن ملک ګولی شاه افریدی نه یوازې د کوکی خیلو بلکې د ټول خیبر په کچ یو پیژندل شوی مشر و چې نن سهار د خپل کلي نه جمرود ته روان و چې په ټیډي بازار کې په کمی ناستو وسلوالو پرې ناتاره ډزې وکړې. نوموړی په ټپي حالت کې د حیات آباد کمپلیکس روغتون ته ورسول شو خو د ژورو ټپونو له امله یې سا ورکړه. په دې پیښه کې 500 نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی ملک په خیبر دره کې د حکومت پلوي او د وسلوالو ډلو مخالف ګڼل کېدو. په ده باندې مخکې هم مرګونې حمله شوی وي خو دی ترې هغه مهال ژوند دی وتلو. ګولی شاه افریدی ته نږدې کسانو د ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر د وسلوالو ډلو لخوا نوموړي ته وخت په وخت د مرګ ګواښونه کېدل خو حکومت د ده د ژغورلو لپاره رغنده اقدامات نه و کړي. د یاد شوي مشر د مرګ د اوازې په خپرېدو د کوکی خیلو د قوم سلګونه کسان د خیبر په دروازه کې راټول شول او د پېښور تورخم لارۍ تر 2 ساعتونو پورې وتړله. پارېدلو مظاهره چیانو هوایي ډزې وکړې او د خاصدارو یا ملیشه ځواکونو یو موټرې هم وسیزلو. د لارې د بندېدو له امله تر 2 ساعتونو پورې د ناټو د کاروانونو او مسافروړونکو موټرونو مخه بنده وه چې بیا وروسته لاره پرانستل شوه او د خلکو تګ راتګ پیل شو. کوکی خیلو قبایلو د ګولی شاه افریدی په مړینه په خیبر دره کې د 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی او د غچ اخیستو غږ هم پورته کړی دی. د خیبر درې یو قومي مشر زرنور افریدی د ازادي راډیو ته په دېړه وویل:
په دا باندې خو افسوس دی او ملک ګولی شاه چې هغه د جرګو او د مشرانه سړی او مطلب دا دی چې د دوو د جوړو سړی او خلاوار سړی او د ټولو قبایلو کې به جرګې کولې او په ټولو قبایلو کې به د خیر کار کول او د جنگ او د فساد مخه ونیو.
بل پلو د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره د چهارشنبه په ورځ په یو خبره شوی اعلامیه کې لیکي چې په 13 ساعتونو کې په سوات او دیر کې 15 طالبان وژل شوي او 3 نور ژوند نیول شوي دي. په همدومره وخت کې د پاکستان د فوز یو سرتیری وژل شوی او 12 نور ژوبل شوي دي. اعلامیه وایي په دیر کې ولسی لخکر د طالبانو پر ضد پاسون کړی او دا غوي کورونه لمنځه وړي دي. خو د طالبانو په ډزو د ولسی لخکر 22 اربکیان هم په 13 ساعتونو کې ژوبل شوي دي. د پاکستان فوز هم همداراز داوه کوي چې په بونیر ولسوالۍ کې اوس وضع آرامه شوې ده او خلک بیرته خپلې سیمې ته روان دي. دوی وایي د بونیر د دیوانه بابا نه چار چاپېره سیمه اوس د طالبانو نه تصفیه شوې ده او د بونیر او شانګلې ترمنځ لویه لاره هم د تګ راتګ دپاره بیرته پرانستل شوې ده.
د ایران د مخالفینو مشر میر حسین موسوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د جون د 12مې نېټې د جمهوري ریاست انتخابات مشروعیت نه لري او خپلو پلویانو یې وغوښتل چې د دغو انتخاباتو د نتیجو پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. موسوی په خپل ویبپاڼه کې دغه راز له چارواکو وغوښتل چې سیاسي بندیان دې خوشې کړي او د انتخاباتي سیستم او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دې د اصلاحاتو نوي مقررات رامنځته کړي. ایراني چارواکو د اصلاح غوښتونکي ګوند د اعتماد ملي ورځپاڼه وروسته له هغه بنده کړه چې بایلونکي کاندید مهدي کروبي وویل چې دای باید احمد نژاد بیا ټاکنه تایید نکړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د ایران پر حکومت تور ولګاو چې د یو غلط معلوماتي کمپاین لارې هڅه کوي چې د جون د 12مې نېټې د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو سره د یوې ځوانې ښځې د وژلو ملامتي په مظاهره چیانو واچوي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل هغه مفکوره چې وایي دغه وژنه یوه دسیسه ولې ده په وینا ټکان ورکوونکې ده. د ایران د پولیسو مشر ویلي و چې په تهران کې د مظاهره کوونکو د مظاهرو په ترڅ کې د 28 کلنې ندا آغا سلطان وژنه یو لمسوونکی عمل دی چې هدف یې په تهران چې په بهر کې د ایران اعتبار ته زیان رسول. امریکایي مجلې نیوزویک یو وار بیا له ایران وغوښتل چې د دې مجلې خبریال ژر تر ژره خوشې کړي. د نیوزویک خبریال د ایران د انتخاباتو د نتیجو پر ایران د خلکو د ناکراریو په ترڅ کې په ایران کې د خلکو د ناکراریو په ترڅ کې ونیول شو. نیوزویک په یوه خبر پاڼه کې ویلي مازیا بهاري چې یوه ایراني الاصله کاناډایي ده د جون له 28مې نیټې وروسته نیول شوې او اجازه یې نه ده ترلاسه کړې چې ځان ته وکیل ونیسي. په جنیوا کې د روسیې او ګرجستان د چارواکو ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. دا د 2008 کال د اګست له میاشتې چې روسیه او ګرجستان لنډه جګړه وکړه 5م ځل غونډه، او په دې غونډه کې کومه موافقه ونه شوه خو دواړو هیوادونو په دې سلا وکړه چې د سپتمبر په 12مه بیا په جنیوا کې سره غونډېږي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه تبصره کې چې عنوان یې دی په افغانستان کې پوځ نه بلکې اقتصاد کلیدي اهمیت لري لولو، د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز تیره اونۍ په هلمند ولایت کې د امریکا پوځي قمندانانو ته وویل چې د اوباما حکومت غواړي چې دلته د امریکایي سرتیرو شمیر حاضر دمه هم دومره وي او پر ځای تمرکز پر اقتصادي پرمختیا د حکومتي ادارو پر شوالي او په ملکي چارو او شخړو کې د افغان ځواکونو د ګډون زیاتوالی ته وشي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په دوام کې راغلي ښاغلی اوباما د ولسمشر د کاندید او وروسته د ولسمشر په توګه په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسالې په وړاندې د بوش په حکومت کې غفلت شوی دی. اوباما د فبروري په 12مه د 12000 اضافي ځواکونو د لیږلو د اعلان په وخت وویل چې افغانستان د طالبانو بلواوي او امریکا له پاکستان څخه د القاعده خطر ګواښي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په هلمند کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال لاورنس دی نیکلسن چې د 9000 سمندري پلیو سرتیرو قمانده په غاړه لري وویل موږ نورو امریکایي پوځیانو ته اړتیا نه لرو، موږ نورو افغان سرتیرو ته ضرورت لرو. د ورځپاڼې په نظر دا یو شکایت و چې جنرال جونز او نورو چارواکو په افغانستان کې بیا بیا واورید. جونز او نورو مقامات وویل افغانستان او په تیره بیا د دغه هیواد ولسمشر کرزي ته د خپلې جګړې لپاره سم امکانات نه دي ورکړی شوي. خو ورځپاڼه وایي چې له دې سره سره د افغانستان د ملي اردو اکثره مهمات او مالي لګښتونه امریکا ورکوي، او جونز وایي چې دی به له ولسمشر کرزي او نورو وغواړي چې هلمند ته نور سرتیري ورولیږي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز د خپل سفر په ترڅ کې بیا بیا وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي درې څانګې لري چې امنیت، اقتصادي پرمختګ او بیا رغونه او د قانون د حاکمیت پر اساس د افغانانو حکومت پکې شامل دي. دا ول د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تبصرې غټي کې او د نړۍ د خلکو نظرونه پنوم نشي. بیا په پاکستان کې د طالبانو په وړاندې د خلکو نظر تکته نه کړي او لیکلي دي چې په دې هیواد کې د عامو خلکو نظر د طالبانو پر ضد شوی، خو لا هم د امریکا په اړه منفي نظر شته. په دې لیکنه کې لولو اکثره پاکستانیان اوس پاکستانی طالبانو او دغه راز القاعده ته د پاکستان پر ضد د یو مهم ګواښ په سترګه ګوري، چې دا له تیرو 1300 سره لوی توپیر شي او په سوات کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ او حکومت د جګړې د ملاتړ شودنه کوي.
په همدې سره د دې خبرونې وخت هم پای ته ورسید. و نیمې بجې دي زرغونه منګل سټډیو ته راغلې او بله نیم ساعت خبرونه وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوریاس جانه. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش، با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. مارین یا نیروهای پیاده بحری آمریکا از آغاز یک عملیات وسیع بر ضد طالبان در افغانستان خبر دادند. در این عملیات که خنجر نام دارد 4000 نیروی آمریکایی شاملند. فرانسه در ادامه کمک‌هایش به بخش صحت در افغانستان 3 میلیون یوروی دیگر را به این کشور منظور کرد. وزیر تجارت افغانستان در سفرش به ایران سرحد ملک را افتتاح کرد. مبارزات انتخاباتی در افغانستان ادامه دارد و به این سلسله دکتر عبدالله کمپاین انتخاباتی در جلال آباد داشت. دو کاندید مغلوب شده در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلان دوباره پیروزی احمدی نژاد را تقبیح نموده، گفتند کابینه جدید احمدی نژاد غیر قانونی خواهد بود. اداره رئیس جمهور اوباما میگوید دولت ایران کمپاین دادن معلومات نادرست را به پیش میبرد و اعتراض کنندگان را متهم به صحنه سازی و قتل یک زن جوان در جریان تظاهرات میکند. نیوزویک نشریه چاپ آمریکا بار دیگر از ایران خواسته است خبرنگاران این مجله را که در ارتباط با تظاهرات بعد از انتخابات در ایران دستگیر شده است آزاد کند. رئیس جمهور ترکمنستان قربانغری بردیموحمدوف همتای روسیش دیمیتری مدودف را به ترکمنستان دعوت کرده است. نمایندگان 35 کشوری که در هیئت رئیسه اداره بین المللی انرژی هسته‌ای کرسی دارند امروز ملاقات نموده و رئیس جدید این اداره را انتخاب می کنند. و پلیس مقدونیه 12 نفر را به اتهام قاچاق انسان دستگیر کرده است. مارین یا نیروهای پیاده بحری آمریکا از آغاز یک عملیات وسیع بر ضد طالبان در افغانستان خبر دادند. در این عملیات که خنجر نام دارد 4000 نیروی آمریکایی و 650 نیروی افغان شامل هستند. این عملیات که از هلیکوپترها نیز دیش استفاده میشه صبح امروز آغاز شد. نیروهای آمریکایی که در این عملیات سهیم میباشند بخشی از هزاران سرباز جدید هستند که تازه وارد افغانستان شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر.
این عملیات که حوالی ساعت یک شب گذشته با وقت افغانستان آغاز شد و هدف دور راندن شورشان طالب از وادی هلمند و آماده ساختن زمینه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در این ولایت راه اندازی شده است. مقامات نظامی این هجوم را که خنجر نامیده شده سریع‌ترین و بزرگترین تحرک مرحله نو جنگ خوانده‌اند. نیروهای برطانوی هفته گذشته یک حمله مشابه را به هدف تصفیه مناطق از وجود طالبان در هلمند و ولایت همجوار قندهار انجام دادند. ولایت هلمند یکی از مناطق بیشترین فعالیت‌های طالبان بوده و بزرگترین منبع تولید کننده تریاک در جهان می باشد. برید جنرال لاری نیکلسن قماندان نیروهای پیاده بحری آمریکا در هلمند در یک اعلامیه خود می گوید که جایی که می رویم در آنجا باقی خواهیم ماند و در جایی که باقی می مانیم منطقه را تصرف می کنیم و زمینه را برای انتقال همه مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانی در آنجا آماده می سازیم. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید وزارت دفاع آمریکا 21000 عسکر اضافی را در آستانه انتخابات به افغانستان می فرستد و توقع می رود که تعداد مجموعی نیروهای آمریکایی تا پایان سال جاری در افغانستان دوچند شده به 68000 نفر بالغ شود. تورن بل پلیتر یک سخنگوی نیروهای پیاده بحری آمریکا گفت عساکری که در عملیات امروز سهم دارند در تاریکی شب توسط تیاره ها و ارادجات به مناطق عملیات فرستاده شدند. او افزود که هدف از راه اندازی این عملیات این است تا شورشان زیر فشار قرار داده شوند و ما پابندی بر تعهدات خود را به مردم افغانستان نشان دهیم که ما مدت کافی در منطقه باقی خواهیم ماند تا اداراتشان را راه اندازی کنیم. تورن پلیتر افزود که عساکر آمریکایی بعد از استقرار در منطقه با موسفیدان و زعمای قومی گفتگو خواهند کرد تا نیازمندی هایشان را شنیده و برآورده سازند. او گفت: ما نمی خواهیم که مردم هلمند ما را به چشم دشمن نگاه کنند. ما می خواهیم آنان را از دشمنان حمایت کنیم. گزارش آژانس اسوسییتد پرس می افزاید که عقب زدن موج شورش در افغانستان یکی از عناصر مهم استراتژی نو آمریکا برای افغانستان می باشد.
شنیدین که مارین یا نیروهای پیاده بری امریکا از آغاز یک عملیات وسیع بر ضد طالبان در افغانستان خبر دادند. در این عملیات که خنجر نام دارد 4000 نیروی امریکایی و 650 نیروی افغان شامل هستند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
در ولسوالی لالپور ننگرهار دیروز دو کشتی با ده‌ها سرنشین و یک موتر غرق شد که تا دریافت گزارش عصر دیروز چهارشنبه 11 زخمی و 7 مرده از دریا بیرون کشیده شده بودند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش داره که این گزارش با صدای یک تن از ساکنین محل آغاز میشه.
کسان که تقریبا پانزده دو بار خلقی معلومات دادن که چی داشتم یا تو وطن و نو وطن مرشون
چی تقریبا 50-60 تن سوار کشتی ها بودند که همه آنها غرق شدند. معلومات نیست که همه آنها کشته شدند یا زنده هستند، اما جستجوی عملی محلی نجات ادامه دارد. به خاطر نجات این حادثه اراکین دولتی، قوای ائتلاف و مردم محل با استفاده از امکانات محلی مانند تیوب و خیگها مصروف هستند. احمدزی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار در محل حادثه آخرین ارقام تلفات را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد:
صبح امروز ساعت 6:45 دقیقه در ولسوالی لالپور با اثر کندن کیبل یک کشتی غرق شد. باز در امتداد سین دریا یک کشتی دیگر همراه خود غرق کرده. با اساس معلوماتی که بده است مامدا تا نوز 18 تن بیرونی دریا شده، در جمع آن 7 تن کشته شده و 11 تن مجروح گردیده. در جمع کشته شدگان یک تن زن است و یک تن مربوط پلیس قوماندانی لالپور می باشد و در جمع مجروحین یک تن افسر قوماندانی لالپور می باشند. فکر می شود که در هر دو کشتی ها در تعداد 35 یا بیشتر از تعداد موجود بودند. تعداد زیاد افراد تا نوز هم ندرک است و کوشش می نماییم تا بتوانیم افراد ننگرهار پیدا کنیم.
گرچه از طرف دولت امریکا با مصرف 6.5 میلیون دلار برای این منطقه یک پل اساسی منظور گردیده، اما مردم منطقه شکایت کرده میگویند با واسطه که از آغاز پروژه مدت زیادی میگذرد اما عملا کار صورت نگرفته است. باشندگان منطقه در محل حادثه به رادیو آزادی گفتند:
من دا مشکل درو در کشته زینو وقت اورش گرمیشی نسین زیتی پوشی نه کار کی نه روزگار نه پول تا دایوشی نه یوشم نه شورو.
مشکل ما این است که هر سال در تابستان آب دریا طغیانی میگردد. گرچه از مدت زیادی یک پل منظور گردیده اما هیچ کار تا به حال نشده است و نه تهدف گذاری شده است. ما می خواهیم که کار آن صورت یابد.
کلب کلم کشته گرگی گستونی سرمخی و چه زمان غموشی و پول را تا جور کیا کشتو سه تکلیف هم زیاد.
سال به سال کشتی های ما غرق می شه، با مشکلات مواجه می باشیم. باید غم ما خورده شود، پول برای ما ساخته شود، چرا که در کشتی ها خطر و تکلیف زیاد است. اما سخنگوی والی ننگرهار میگوید کار مقدماتی پل آغاز گردیده، معاینات خاک و بعض کارهای مقدماتی دیگر انجینری تکمیل شده. چون کار ساختمانی وقت زیادی میخواهد آن نیز آغاز خواهد شد. قابل یادآوری است که یک موتر دادسن نیست که در این کشتی بار بود غرق شده است.
شنیدین که دیروز صبح دو کشتی در دریای کابل که آبش از ولسوالی لالپور ننگرهار میگذره غرق شد و تلاش ها برای دریافت قربانیان رویداد ادامه داشت. سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت که در دو کشتی بیش از 30 نفر سوار بودند. مردم محل و مقامات حکومتی تانستن ارسال 7 نفر از قربانیان را از دریا بکشن و همچنان 10 زخمی را از آب بیرون کنن. گفته شده که اکثر قربانیان رویداد کارکنای گمرک شهر سرحدی تورخم بودند.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواهیم 1 میلیون کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
موږ دریس خو اسلامي دریس د پټول وخت کې به هغه
یک محیط مسؤول بر انتخابات
د انتخاباتو په بهیر کې
بله شنونده عزیز، برنامه در مسیر انتخابات فردا جمعه از رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مبارزات انتخاباتی در افغانستان ادامه داره و به این سلسله دکتر عبدالله کمپاین انتخاباتی را در جلال آباد داشت. دکتر عبدالجبار ثابت و میروی سیاسینی هم به کمپاین انتخاباتی در ننگرهار پرداختند. جزئیات در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار.
دکتر عبدالله کاندید مستقل ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در گردمایی هزارها تن از باشندگان ولایت ننگرهار تا سخنرانیش گفت اگر به حیث رئیس جمهور افغانستان انتخاب گردد در تمام سیستم حکومتداری تغییرات مثبت را خواهد آورد و پالیسی حکومت فعلی را مورد انتقاد قرار داده و وعده سپرد که بعد از پیروزیش پالیسی خوبی را روی کار خواهد کرد. دکتر عبدالله گفت
اوسنی ریاستی نظام مطلق اعلانی خاطر روان دی دار خلق تا جواب نلری.
نظام ریاستی فیلی در شرایط کنونی به سوی مطلق العنانی روان است، برای مردم جواب ندارد و برای مردم حساب ده نمی باشد. رأی حل این است که انشاءالله با تغییر اساسی یک نظام را به میان بیاوریم که خود مردم در امنیت، اقتصاد، بازسازی و دیگر امورات کشور سهیم باشند. دکتر عبدالله افزود ضرورت اولیه کشور تامین صلح و ثبات می باشد که وی به این مسئله توجهی به خصوص خواهد کرد و برای قوای خارجی یک پالیسی خوب را خواهد ساخت. وی افزود در افغانستان یک حالت آمدنی است که دیگر به قوای خارجی ضرورت نخواهد بود. رأی حل جلوگیری تلفات ملکی و تلاشی خانه ها گریه نیست، قسمی که آقای حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان می نماید. برای جلوگیری این کار باید طریقه درست جستجو گردد. حاجی حضرت علی، یکی از قماندانان زبده زون مشرقی و مسئول دفتر کمپاین زون مشرقی دکتر عبدالله، نیز از مردم مشرقی خواست که با دکتر عبدالله رای بدهند. در این گردهمایی بزرگ هزارها تن از مرکز و ولسوالی های مختلف ننگرهار اشتراک ورزیده بودند.
از کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله در ننگرهار شنیدین. در تخار عکس های کاندیدای ریاست جمهوری توسط مردم پاره میشن. مسئولین کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور کرزی در رابطه با مقامات محلی شکایت کردند. جزئیات در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل.
قدرت الله زکی رئیس دفتر کمپاین حامد کرزی نامزد ریاست جمهوری در طالقان نسبت به پاره کردن و به احترامی به فتوای کاندیدای ریاست جمهوری شدیداً اعتراض کرد. آقای زکی از مقامات امنیتی در تخار خواست تا عاملین ایانت به فتوای نصب شده نامزدان ریاست جمهوری را که در این اواخر چیر نمودند تحت پیگرد قانونی قرار دیدند. وی به ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد:
اما درباره نصب عکس ها یک سلسله جنجال جریان داره در ولایت تخار. ما عکس ها چر میشه در مقابل عکس هر کاندید ما همین قسم به احترامی صورت گرفته. ما از ارگان های ضربت خواهش ما همیست که درباره امنیت عکس ها یک اقدام جدی صورت بگیرد.
عبدالقدوس پیانچی رئیس دفتر ساوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت اعتراض کمپاین کنندگان نامزدان در پس ریاست جمهوری را در تخار به موقع خوانده افزود:
شکایاتی وجود داشته و ما فیلبدیه این اقدام کردیم، به مقامات ولایت و قماندانی امنیه و به جای قوه اجرایی رسندیم که مقامات دولتی را جلوگیری کنند.
چیر نمودن و به احترامی به عکسهای کاندیدای ریاست جمهوری در حال در ولایت تخار افزایش یافته است که کمپاین های گسترده شمار از این کاندیدان با گردهمایی های وسیع در ولایت شمال شرق افغانستان از یک هفته بعد این سو شدت گرفته است.
فرانسه به ادامه کمک های خود به بخش صحت در افغانستان 3 میلیون یوروی دیگر به این کشور منظور کرد. سند این کمک جدید فرانسه دیروز بین نماینده های اداره انکشافی فرانسه و سازمان صحی جهان به امضا رسید. مقامات گفتند که این پول در بخش های کنترل و تداوی امراض ملاریا و لشمانیا و از بین بردن پولیو یا فلج اطفال در کشور از طریق وزارت صحت عامه به مصرف می رسد. در این حال مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که به تازگی یک واقعه مرض پولیو در ولایت کاپیسا دیده شده که به گفته اونای از منطقه پنجاب پاکستان سرایت کرده. جزئیات در گزارش از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موجودیت جنگ و نارامی ها در برخی از مناطق پاکستان تلاش ها به هدف کنترل و محو بیماری پولیو یا فلج اطفال را در افغانستان با مشکل روبرو ساخته است. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان این مطلب را در محفل اعلام کمک تازه فرانسه به ارزش 3 میلیون یورو به روز چهارشنبه در کابل ابراز کرد و گفت بخشی از این مساعدت در برنامه محو پولیو در کشور به خصوص در مناطق همسرحد با پاکستان استفاده می گردد. این در حال است که یک واقعه پولیو با تازگی در ولایت کاپیسا دیده شده و نو واقعه دیگر این بیماری در ولایت قندهار، هلمند و نورستان قبلا مشاهده گردیده است. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند بیماری پولیو در کاپیسا از منطقه پنجاب پاکستان سرایت کرده است. آقای فاطمی گفت این کمک فرانسه نه تنها در تقویت برنامه‌های پولیو بلکه در بخش تداوی و کنترل امراض مالاریا و لشمانیا نیز استفاده می‌شود. در همین حال دوپونتو دیمیکور سفیر فرانسه در کابل گفت کمک به سکتورهای صحت و زراعت در افغانستان در اولویت برنامه های کشورش قرار دارد و فرانسه در آینده همچنان متعهد می باشد. وی به ادامه گفت
با وجود این مساعدت خوشحالم که اعلام می دارم فرانسه همچنان در نظر دارد تا 2 میلیون یوروی اضافی را برای تهیه مواد غذایی در افغانستان کمک نماید. این مقدار پول به دنبال 2 میلیون یوروی دیگر که به همین منظور در اوائل سال جاری میلادی اختصاص داده شده بود کمک می شود و از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ و 3 مؤسسه فرانسوی به پیش برده می شود.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بیماری مالاریا بیشتر در شرق و شمال افغانستان و مناطقی که آبهای استاده دارد موجود می باشد و مرض لشمانیا یا سالدانه اکثرا در ساختمانهای ویرانه که زمینه تکثر به حشرات ناقل مرض لشمانیا را مساعد می سازد موجود است.
مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگن به منظور ارتقای ظرفیت‌های تحصیلی و علمی در کشور پروسه فرستادن استادان و محصلین افغان به خارج از کشور ادامه میدن. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دیروز در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت در نظر دارند تا بیش از 1000 تن از محصلین پوهنتون‌های کشور به خاطر که از آموزش‌های مسلکی در ماه سنبله به خارج بفرستن. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم از کابل.
محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید به منظور بهبود کیفیت آموزش در پوهنتون‌های کشور آنان توانستند ظرف 3 سال اخیر درجه تحصیلی 10% استادان پوهنتون‌ها را از لیسانس به ماستری و یا دکترا ارتقا بدهند. آقای نوربخش گفت که تلاش‌های آنان جهت ارتقای درجه تحصیلی محصلین کشور نیز جریان دارد. با گفته سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، آنان پروسه اعزام استادان و محصلین افغان را به خارج از کشور ادامه می دهند.
فعلا 450 تن از استادان ما در 27 پانتون جهان معتبر جهان فعلا مصروف تحصیلات عالی هستند. خوشبختانه 80 تن از اینا دوباره به وطن برگشت. گفته می دانند که بیشتر از 3500 تن از محصلین ما در پانتون های مختلف جهان اینا تحصیلات عالی خود پیش می برند. یعنی در 75 پانتون جهان با وزارت تحصیلات عالی کوشش میکنه که اعزام استادان در کوتاه مدت و دراز مدت با این پوهنتون‌های معتبر جهان داشته باشد تا از تجربیات و مسائلی که در ارتباط با مسائل علمی است اینا برخوردار شوند.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان افزود که آنان از بیش از 1000 محصل افغان امتحان عقص کردند و قرار است این محصلین جهت کسب آموزش‌های مسلکی به پوهنتون‌های هند، بنگلادش و ترکیه اعزام شوند. اما شماری از محصلین میگویند که باید در بخش ارسال محصلین به خارج از کشور عدالت کامل در نظر گرفته شود. امید یک تن از محصلین در کابل چنین میگوید:
رای بوده نیست که باید یک رقابت آزاد گذاشته شود که هر کس در او اشتراک کنه و در او لیاقت مطرح باشد، نه که واسطه چیز دیگر. دیگر میتونه باشه که سهمیه داده شود بر یک وزیر با چیز و یک امتحان گرفته شود که هر کس در او بتونه که اشتراک کنه و هر کس که لایق باشه او بتونه که امو میدان رو ببره و مصدر خدمت با کشور خواستن. عدالت تامین شود در این بورس‌ها که کس میره باید عدالت باشه، نه واسطه چیز دیگر.
با گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان آنان سیستم را ایجاد کردند که محصلین مستحق و شایسته میتوانند با استفاده از بورس ها جهت کسب آموزش های علمی و مسلکی به کشورهای خارجی بروند. در گذشته هم تعداد از محصلین و استادان پوهنتون های کشور در چوکات بورس های تحصیلی به خارج سفر کردند، اما گزارش های وجود دارد که در این بخش یک سلسله بی‌عدالتی صورت گرفته و بیشتر افراد بنابر روابطی که با مقامات عالی رتبه حکومتی داشته از این بورس ها استفاده کردند.
رادیو
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر تجارت افغانستان در سفرش به ایران سرحد ملک افتتاح کرد. ملک پس از اسلام قلعه دومین سرحد بین المللی بین افغانستان و ایران است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ایران.
وحیدالله شهرانی وزیر تجارت افغانستان که در مراسم افتتاح ترمینال بین‌المللی ملک ایران در نزدیکی زرنج افغانستان اشتراک نموده بود گفت راه‌اندازی ترمینال بین‌المللی ملک تا 5 سال آینده به عنوان یک از معابر اصلی و عمومی تجارت و ترانزیت کالا در منطقه خاورمیانه و آسیا شناخته می شود. و افزود افغانستان از فرصت ایجاد شده در قالب این ترمینال نهایت استفاده را برای ارتقا و توسعه روابط تجاری خود با ایران می برد. وزیر تجارت افغانستان به آغاز مطالعات فنی ایجاد راه‌آهن هرات میمنه و مزار شریف نیز اشاره نمود و گفت جزئیات این راه‌آهن در نشست سران سازمان اقتصادی کو بین رؤسای جمهوری دو کشور افغانستان و ایران مورد بررسی قرار گرفته و ایجاد این راه‌آهن میتواند موجب اتصال افغانستان و قرقیزستان و تا بازار بزرگ چین شود. گفتنیست در دیدار وزرای تجارت افغانستان و ایران یادداشت تفاهم مشترک نیز در زمینه‌های توسعه ترانسپورتی و ترانزیت کالا بین سرحدات جنوب ایران با افغانستان به امضا رسید که تعرفه‌های ترجیحی و تسهیل عملیات تجاری و صدور روادد برای تاجرین به خصوص افغان‌ها را در بر می‌گیرد. حمید بهبهانی وزیر ترانسپورت ایران هم که در افتتاح ترمینال بین‌المللی ملک حضور داشت، راه‌اندازی این ترمینال را که حدود 4 کیلومتر با زرنج افغانستان فاصله دارد، بین دو کشور با اهمیت دانسته و گفت این ترمینال از دو بخش مسافربری و تجاری بین افغانستان و ایران ساخته شده است.
طبیعتاً با ساخت این پایانه امکانات بهتری رو ما انشالله فراهم خواهیم کرد برای عبور و مرور. ما برآوردم این است که با افزایش این امکانات ما بتوانیم ظرفیت پذیرش رو افزایش بدیم. ما پیش بینی می‌کنیم از نظر تعداد مسافر به حدود 100 هزار مسافر رو بتونه در سال جابجا کنه و از نظر دستگاه هم ما می‌تونیم افزایش تردد بیش از 40 هزار کامیون رو بتونه در بر داشته باشه.
بخش‌های مختلف دیگر از قبیل پاسپورت، سالن گمرک، اداره استاندارد، قرنطینه، شعبه بانک و تشریفات کالا از دیگر فعالیت‌های این ترمینال در نظر گرفته شده است. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
از گشایش سرحد ملک بین افغانستان و پاکستان شنیدین. از ایران میریم به پاکستان و جنجال‌های امنیتی او کشور. عملیات اردوی پاکستان در بنو، سوات، دیر و بونیر ادامه دارد. از طرف دیگر یک رهبر قومی با محافظین خود در فیرهای از جانب افراد مسلح ناشناس کشته شده. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان و تفصیل موضوع.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز چهارشنبه تا یک اعلامیه می رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات نظامی راه راست در سوات و دیر 5 جنگجو هلاک و 3 جنگجوی دیگر زنده و چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتادند. همچنان اعلامیه تذکر می دهد که در نتیجه درگیری شدید بین لشکر قومی و جنگجویان منطقه دیر 22 عضو لشکر قومی مجروح گردیدند، ولی این لشکر قومی تلفات سنگینی را به جنگجویان نیز وارد نموده است و لشکر قومی یک تعداد خانه های جنگجویان را در منطقه دیر به آتش نیز کشیده است. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان وضع امنیتی را در منطقه بونیر آرام‌تر گزارش می‌نماید. گفته می‌شود که مناطق چهار اطراف دیوان بابا در اولسوالی بونیر از نزد شورشیان تصفیه گردیده است و بازگشت بی‌جا شدگان در این مناطق به خانه‌هایشان آغاز گردیده است. از سوی دیگر گزارشات به دست رسیده است که در منطقه خیبر یک ملک قومی گلی‌شاه آفریدی که طرفدار حکومت پاکستان بوده است همراه با 5 نگهبانش به روز چهارشنبه در منطقه تیتی بازار جمرود مورد تیراندازی افراد ناشناس مسلح قرار گرفت و شدیداً جراحت برداشت که بعداً همراه با 2 نگهبانش در شفاخانه کمپلکس حیات آباد پیشاور به هلاکت رسید. گلی‌شاه با قبیله کوکی خیل خیبر وابستگی دارد. در ارتباط قتل وی زرنور آفریدی یک ملک قومی خیبر به رادیو آزادی چنین گفت: مرگ وی متاثر کننده می باشد، زیرا وی یک مرد قوی جرگه و مذاکره در بین قبایل خیبر به حساب می رفت. ملک گلی‌شاه طرفدار صلح و مخالف شر و فساد در منطقه بود. قابل یادآوری است که ملک گلی شاه چند قبل نیز همراه با نگهبانانش مورد هدف افراد مسلح ناشناس قرار گرفته بود، ولی از آن حادثه جان به سلامت برد. تحلیلگران سیاسی پاکستان میگویند که در این اواخر سران قومی و افراد برجسته منطقه که از حکومت پاکستان پشتیبانی می نمایند و از حمایت بیشتر مردم برخوردار می باشند، پی هم مورد حملات انتحاری و تیراندازی جنگجویان منطقه قرار می گیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:55 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. شنونده های عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. مارین یا نیروهای پیاده بحری امریکا از آغاز یک عملیات وسیع بر ضد طالبان در افغانستان خبر دادند. در این عملیات که خنجر نام دارد 4000 نیروی امریکایی شاملند. فرانسه در ادامه کمک‌هایش به بخش صحت در افغانستان 3 میلیون یوروی دیگر را به این کشور منظور کرد. وزیر تجارت افغانستان در سفرش به ایران سرحد میلک را افتتاح کرد. مبارزات انتخاباتی در افغانستان ادامه دارد. به این سلسله دکتر عبدالله کمپاین انتخاباتی در جلال آباد داشت. دو کاندید مغلوب شده در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلان دوباره پیروزی احمدی نژاد را تقبیح نموده، گفتند کابینه جدید احمدی نژاد غیر قانونی خواهد بود. اداره رئیس جمهور اوباما میگوید دولت ایران کمپاین دادن معلومات نادرست را به پیش میبرد و اعتراض کنندگان را متهم به صحنه‌سازی و قتل یک زن جوان در جریان تظاهرات میکند. نیوزویک نشریه چاپ امریکا بار دیگر از ایران خواسته است خبرنگاران این مجله را که در ارتباط با تظاهرات بعد از انتخابات در ایران دستگیر شدند آزاد کند. رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف همتای روسیش دیمیتری مدودف را به ترکمنستان دعوت کرده است. نمایندگان 35 کشوری که در هیئت رئیسه اداره بین المللی انرژی هسته‌ای کرسی دارند امروز ملاقات نموده و رئیس جدید این اداره را انتخاب می کنند. و پلیس مقدونیه 12 نفر را به اتهام قاچاق انسان دستگیر نموده است. به گفته سخنگوی وزارت داخله مقدونیه، دستگیر شدگان ادبای چین، یونان، سربیا و مقدونیه می باشند. شنونده های گرامی، حال همکارم سلطان محمد سرور مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه واشنگتن پست امریکا زیر این عنوان که کلید حل منزله افغانستان انکشاف اقتصادی می باشد و نه نیروی نظامی، یک گزارش را از یک پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد جیمز جونز، مشاور رئیس جمهور امریکا در امور امنیت ملی، ضمن بازدید هفته گذشته از افغانستان در یک کمپ نیروهای امریکایی در هلمند به افسران گفت که حکومت امریکا به رهبری باراک اوباما شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را در سطح فعلی نگه می دارد و به عوض افزایش نیروها بیشتر به برنامه انکشاف اقتصادی، بهبود حکومتداری و سهمگیری نیروهای افغان و مردم در جنگ تمرکز می کند. جیمز جونز که هفته گذشته به افغانستان سفر کرد تا نظر رئیس جمهور را به نظامیان امریکایی ابراز دارد، این پیام را بعد از توضیحات دگر جنرال لارنس نیکلسون به وی رسانید. دگر جنرال نیکلسون، افسر نیروهای پیاده بحری امریکا، در پایان به جیمز جونز، مشاور رئیس جمهور امریکا، گفت که ما به عساکر امریکایی نیاز نداریم، ما به نیروهای بیشتر افغان ضرورت داریم. واشنگتن پست می افزاید که مشاور رئیس جمهور امریکا خلال سفر خود این شکایت را چندین بار شنید. جیمز جونز و دیگر مقامات امریکایی چندین بار گفتند که افغانستان و بالخصوص رئیس جمهور کرزی تلاش‌های کافی نظامی را انجام نداده است. اما رئیس جمهور کرزی گفته است که افغانستان سهمگیری بزرگ در جنگ دارد و نیروهای خود را به شدت هرچه ممکن افزایش می‌دهد. روزنامه در یک بخش دیگری از این گزارش می‌نویسد که رئیس جمهور اوباما هنگام مبارزات انتخاباتی و هم در ایام زمامداری خود پیوسته گفته است که اداره جورج بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در مورد جنگ افغانستان توجهی و غفلت کرده است. باراک اوباما 5 ماه قبل هنگام اعلان فرستادن یک نیروی 17000 نفری تازه نفس به افغانستان گفت که شورشان طالب دوباره به افغانستان برگشتند و القاعده آمریکا را از پناهگاه‌های ایمن خود در مناطق قبایل تهدید می‌کند. روزنامه می‌نویسد با اینکه آمریکا اکثریت مصارف اردوی افغانستان را تمویل می‌کند، این نیرو زیر تصرف وزارت دفاع افغانستان می‌باشد. جیمز جونز مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت گفت که او بر رئیس جمهور حامد کرزی و دیگران فشار وارد خواهد کرد که عساکر بیشتری را در هلمند مستقر سازند. او خلال سفر خود به افغانستان چندین بار گفت که استراتژی جدید آمریکا سه بخش اساسی دارد که امنیت، انکشاف اقتصادی و بازسازی و حکومتداری طبق قانون توسط افغان‌ها میباشد. از سوی دیگر نتایج یک سروی نشان می‌دهد که نظر مردم عام پاکستان مخالف طالبان شده، اما هنوز در مورد منفی می باشد. این سروی که از سوی سازمان نظر عامه جهان انجام یافته می گوید که نظر اکثریت پاکستانی ها نسبت به 1.5 سال گذشته تغییر کرده و اکنون طالبان پاکستانی و القاعده را یک تهدید جدی به کشور خود می پندارند و از تلاش های نظامی دولت و اردو در سوات حمایت می کنند و اکثریت پاکستانی ها به این باورند که به گروه های طالبان که در صدد سقوط دولت افغانستان هستند باید در پاکستان پناه داده نشود. اما به هر حال این سروی کدام تغییری را در نظر پاکستانی ها در برابر امریکا نشان نمی دهد. اکثریت وسیع پاکستانی ها هنوز هم نظر نامساعد